دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل سوه. لومړی په مکړی د خبرونو لنډیز ده.
د افغانستان جمهوری ریاست د پاکستانی ځواکونو لخوا په راکټونو او مرمیو باندې د کونړ د څو ولسوالیو د ویشتلو غندنه کړې ده. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي امریکا نه غواړي چې د نورو نولس کلونو لپاره په افغانستان کې وجنګیږي، او ایران ویلي دي چې د اوږده واټن نوی تخم دی په بریالیتوب ازمویلی دی.
قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو. د ننګرهار د ولایت ولسونو د سولې خبرو ته هیله ښودلې.
خو وطن ته به راځي او موږ سره به سوله کوي. موږ آماده یو چې په غټو امکاناتو باندې هغه خپل ورونو سره کنات وکړو، کانې شو راشي او موږ سره سوله په تغر باندې کړي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي د ترهګرۍ په پیښو کې د قربانیانو سره په چلند کې باید ثابت واوسو.
موږ باید د حل لارو په موندلو کې په مساوي ډول ثابت واوسو.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو د افغانستان په اړه د نړیوالو تبصرې هم اوریدلی سي. اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه او نوشابه آشنا تاسو وایي.
السلام علیکم. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې دا وخت نور هیوادونه په افغانستان کې د ټیریزم پر ضد په جنگ کې زیاتې حالې ځلې نه کوي. د ټایمز اف انډیا ورځپاڼې نن د پنجشنبې پورې رپورټ ورکړ چې ټرمپ دا تبصره وروسته له هغې وکړه چې تېره ورځ وویل امریکایي ځواکونه به له جنگ ځپلې افغانستان نه په بشپړه توګه ونځي. د ټرمپ په وینا په یوه مرحله کې به د هند، ایران، پاکستان، روسیې او د ترکیې په څیر نور هیوادونه په افغانستان کې له ټیریزم سره جنګیږي، ځکه چې دای خپلې جګړې دي. موږ نه غواړو چې د نورو نولس کلونو پورې هلته وجنګیږو. ټرمپ زیاته کړه چې امریکا له افغانستان نه 2000 میله لرې پرته ده او داعش پکې وجود لري، خو د امریکا نه په غیر نور ملکونه یې د ځپلو لپاره هلې ځلې نه کوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو ځل بیا د جمهوری ریاست پر راتلونکو انتخاباتو ټینګار کړی دی او ویلي دي چې یوازې یو منتخب حکومت د افغانانو استازیتوب کولی شي. خغلی غنی ویلي دي چې هغه وخت نور تیر شوی چې نور به د افغانانو برخلیک د خپلو استخباراتو په دفترونو کې ټاکه. هغه په دې اړه نور وضاحت ورنکړ. اشرف غنی تیره شپه د کابل د دارالامان د ترمیم شوې ماڼۍ د پرانستلو په مناسبت جوړ شوې غونډې ته په وینا کې وویل
زموږ ملت هم زخمونه وخوړل، ګران افغانستان ټپي ټپي شو، خو نن بیا په پښو درېږي کټ مټ لکه د دارالامان ماڼۍ.
هغه دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې ټاکل شوی د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او د طالبانو سیاسي چارو د مرسیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د استازو ترمنځ سولې د خبرو نهم پړاو پیل شي.
ولایتي چارواکو د کونړ په مرکز اسدآباد کې د اسلامي دولت ادایشي وا د لس کسیزه ډله چې امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوی وه نن د پنجشنبې پر ژورنالیستان ته وښودله. د کونړ والي عبدالستار مرزاکوال خبریالان ته وویل چې ادایش د دې ډلې د غازی آباد، نورګل او شیګل په ولسوالیو کې فعالیت کوو. د کونړ په شپږو ولسوالیو کې ادایش وسلوال فعالیت کوي او ولایتي چارواکي وایي چې ډېر نور وسلوال هم دې ته حاضر شوي دي چې د سولې لاره غوره کړي.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې تیره شپه د هلمند او د کندهار ولایتونو ترمنځ واقع د میوند ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ناټو قاطع ملاتړ ماموریت په یو هوایي برید کې 14 تنه وسلوال طالبان وژل شوی دي. د کندهار امنی قماندان مل پاسوال تدین خان نن د پنجشنبې په ورځ امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې د حکومت د مخالفانو د پټیدلو پر ځایونو باندې عملیات وکړل چې د هوایي قواو ملاتړ هم ورسره و. د تدین خان په قول په سیمه کې د طالبانو وسلو او مهماتو یوه لویه زیرمه هم په هوایي عملیاتو کې له منځه وړل شوې.
دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. نړیوال بانک نن د پنجشنبې پر ورځ په یو بیان کې ویلي دي کله طالبانو سره یوه سیاسي روغه جوړه وشي نو په افغانستان کې د سولې د پیاوړتیا او حمایت په خاطر د خپلو ټولو پانګوالو سره مشورې پیل کړي دي چې مهم اقتصادي نوښتونه په ګوته کړي. نړیوال بانک وایي چې په دې ارتباط کې د دغې پروسې د اسانولو په خاطر د چهارشنبه په ورځ په خپله ویبپاڼه کې د څو سندونو مسودې خپرې کړې دي. د افغانستان په باب چې د وزیرانو په کاچا په ژنیو کې په 2013 میلادي کال کې کانفرنس جوړ شوی و. له ډېرو بحثونو وروسته نړیوال بانک ته وظیفه وسپارل شوه چې د سیاسي حل په صورت کې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ځینې مهم پروژې په نښه کړي.
جنوبی کوریا له جاپان سره د کارکیچ د زیاتېدو له امله د توکیو سره د پوځي استخباراتو د شریکولو استخباراتي معلوماتو د شریکولو موافقه فسخه کړې ده. د جنوبی کوریا دغه پریکړه د امریکا، جاپان او جنوبی کوریا د درې اړخیزو امنیتي همکاریو په برخه کې نوې انحراف او جلاوالی رامنځته کړی دی. جنوبی کوریا نن ویلې دي چې له جاپان سره د همکارۍ جاري ساتل د جنوبی کوریا په ملي ګټه نه ده. سول با توکیو ته د شنبه په ورځ د خپل وروستۍ پریکړې په باب رسمن اطلاع ورکړي.
ملګری ملتونو له هغو خلکو سره د زیاتې مرستې، عدالت او ملاتړ غوښتنه کړې چې د ترهګرۍ پورې مربوطو پیښو کې مالی او یا ځاني زیانونه ګاللي دي. دا خبره د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټرش په دې مناسبت په جوړه شوې غونډه کې کړې. د امریکا غږ د خبریال د ریپورت خلاصه له شافی سردار نه اوري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د سه شنبه په ورځ د ترهګرۍ د قربانیانو د عکسونو د یو نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې ترهګرۍ او افراطیت جدي خطر وباله. هغه د کابل د تیر شنبه د ورځې د برید د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي وشوده او ویل چې دغه ډول حمله کورنیو، ټولنو او په مجموع کې ملتونو ته دوامداره زیان رسوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی عادل راز وایي چې هیواد یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. هغه زیاتوي چې په دغه ورځ موږ د ترهګرۍ له هرې بڼې او ظهور سره د مبارزې او د ترهګرۍ له قربانیانو او د هغوی له کورنیو څخه د ملاتړ او قدردانۍ لپاره خپله ژمنه تازه کوو. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
د ایران دولتي رسنۍ وایي چې ایران د ځمکې نه هوا ته د وار کولو د اوږدو واټن توغندي چې په داخل کې جوړ شوی او نن د پنځشنبه په ورځ ازمویلې. د دې نوي سیستم په جوړولو سره ایران د خپل ملي دفاع له صنعت نه په داسې حال کې پرته پورته کړی چې له امریکا سره یې د ترینګولو اړیکو په سبب د جنګ د امکاناتو په باب اندېښنې زیاتې شوې دي. جمهور رئیس ټرمپ وایي سره له دې چې روسیا لا اوس هم د اوکراین د کریمیا د ټاپو وزمې په کنټرول کې ده، باید د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو یا G7 په ډله کې بیرته شامل شي. ټرمپ وای ډیره بخای چې د شنبه په ورځ په فرانسې کې د کلنې غونډې په دوران کې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم ګډون وکړي. د شمالي کوریا د حکومت یوان نو ویل چې د امریکا لخوا د منځني واټن وشتون کې نوي کروز میزایل ازموینه او د کوریا په ټاپو وزمې کې د جنگي جټ الوتکو او نورو پوځي اکمالاتو ځای په ځای کول په سیمه کې د نوي سړې جنگ لپاره لاره اواره کړي. ویان په یو حکومتي ویبپاڼه کې چې د پنځشنبه په ورځ خبره شوې ده ویل چې شمالي کوریا اوس هم د دې ستونزو د هوارې لپاره د خبرو او بحث په دریز ټینګار کوي، خو که د مذاکراتو سره پوځي ګواښ ملي نو دوی به د خبرو سره علاقه ونښي. او د امریکا په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند مشرانو د جمهور ډانلډ ټرمپ د هغو اظهاراتو په اړه سخت عکس العمل ښودلی چې ویلي کوم یهودیان چې ډیموکراتانو ته په انتخاباتو کې رایه ورکوي دا د هغوی بشپړه ناپوهي او یې ډېره بې وفایي ښیي. ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د کینټاکی ایالت ته سفر کول نه مخکې د خبره کړې. یو زیات شمېر یهود الاصل امریکایانو او په سنا مجلس کې د اقلیت د ډلې مشر چک شومر د ټرمپ سرګندونې غندلې دي او ویلې دي چې دا ډول خبرې په نړۍ کې او هم په امریکا کې د یهودیانو په ضد د خلکو پر ضد احساسات د خلکو ضد احساسات راپاروي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوریدل. قدر مون اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان په باره کې رپورټونه او د نړیوالو تبصرې هم اوریدلی سي. خو اوس پر اوسه د دې خبرونه لومړی رپورټ ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د طالبانو او د امریکایي هیئت ترمنځ د سولې د خبرو په تړاو ځکه افغان حکومت غلی دی چې لا په رسمي ډول د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې نه دی پیل شوی. جمهور رئیس غنی دا هم وایي چې افغان ولس د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې سوله غواړي. د بلخوا د حکومت د مذاکراتي هیئت د ټیم د غړ د نه څرګندېدو په اړه د سولې ځینې فعالان وایي چې باید دا لیست ژر اعلان سي. رحیم ګل څروان په دې باره کې رپورټ لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شپه د دارالامان د قصر د پرانستې په مراسمو کې وویل چې د افغانستان حکومت د امریکایي پلاوي او د طالبانو ترمنځ په دوحه کې روان مذاکرات ساري خو په اړه غلي دي.
دا اوس د سولې پاکله د امریکا او طالبانو ترمنځ کومې خبرې روانې دي موږ دا هر څه څارو، خو په دې اړه موږ ځکه خاموشه یو چې تر اوسه پورې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکرات نه دي پیل شوي. کله چې امریکا او طالبان یو تفاهم ته سره راورسیږي او زموږ او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شي موږ به د دغه پروسې ټول جزئیات له ملت سره شریکو.
ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې وویل چې خلک د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې سوله غواړي. ولسمشر وویل چې د سولې هر ډول خبرې به ولس ته ښکاره وي.
سوله لکه غل د شپې نه ناراضي پر رڼا ورځ راضي او د ملت په خوښه راضي. د ملت استازیتوب څوک کولای شي؟
ولسمشر غنی د سولې د روانو خبرو په تړاو دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې لا هم افغان حکومت د بین الافغاني ناسې لپاره مذاکراتي پلاوی لیست نه دی اعلان کړی. طالبانو هم د دغه لیست د نه اعلان په اړه ویلي چې یا د اختلاف له امله لیست نه اعلانېږي او یا هم د یوې کړۍ په واک کې دی. د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد چې د سولې په خبرو کې حاضر وي وایي د دغه مذاکراتي پلاوی په ابتدایي لیست کې نوم و خو له وروستي لیست خبر نه لري.
مذاکره هم زر نه شروع کېږي، نومونه هم زر نه اعلانېږي او ځنډېږي پس ځنډېږي. او خلک داسې فکر وکړي چې دولت د دې لپاره ځنډوي چې بیا هلته انتخاباتو باندې فشار راوړی دی، انتخابات کوي، نو طبعا دا د خلکو په ذهنونو کې بیا شکوک پیدا کوي او ګټې په ځای بیا تاوان وکړي.
که څه هم افغان حکومت وایي چې د مذاکراتي پلاوي په لیست کې تنوع شته، خو یو شمېر ښځینه فعالانې وایي چې د لیست په سر ورسره سلا مشورې نه دي شوي. دوی دا هم وایي چې په پخوانی مذاکراتو کې ول
تیم نیگوسیشن یا مذاکرات است تابال نی و ما امیدوار استیم که زنا باید باشه و بخصوص زنا از طرف شبکه و زنای فعال از گروپ های فعالین اونا باشن.
در سوری پاره در خبری پا در سهل که کیگی چه در افغانستان در پخلین لپاره در امریکا زنگره استازه زلمه خلیزه در طالبان سر در نهم پاره و مذاکرات لپاره به سفر و تهیده.
رادیو چه تصور بندی باور کولی شی در امریکا غگ اشنا رادیو منځنۍ سپا 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، جمهور رئیس اشرف غنی وایي د دارالامان ماڼۍ د کابل د غرونو په منځ کې د سلګونو سمبولونو څخه یو سمبول دی چې د افغانستان د تاریخ په زړه کې ځای لري. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د ترګرو وکولای سول چې د خلکو وینو په تویولو سره د خپلواکۍ د ورځې لمانځل وځنډوي، خو هغوی هیڅکله نسوای کولی چې افغانان له پرمختګ، ترقي او ازادۍ څخه منحرف کړي. دا چې د دارالامان ماڼۍ د پرانیستلو په هکله افغانان څه وایي، نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د امان الله خان د ناتمام فصل بشپړول، د دارالامان ماڼۍ بیا ځلي جوړېدو په پرانیست کې جمهور رئیس غنی وویل د دې ماڼۍ د جوړېدو هدف د افغانستان دښمنانو ته دا پیغام ورکوي چې د افغانستان عظیم ملت په وار وار له ایرو سر پورته کړی او بریا ته رسیدلی.
زموږ ملت هم زخمونه وخوړل، ګران افغانستان ټپي ټپي شو، خو نن بیا په پښو درېږي کټمټ
لکه د دارالامان ماڼۍ. خغلی رنی وای چې د افغانستان د پرمختګ او ازادۍ دښمنان ته هیڅ کله نه تسلیمیږي او د افغانستان ملي هویت د یرغلګرو په وړاندې دوی ته روحیه ورکړې ده.
دښمنان افغانستان بسیار تلاش کردند که نمادهای تاریخی ما را از بین ببرند. اصلا هدف از بین بردن امارت ها نبود. هدف اساسی این بود که با تمسخر و ویرانی این امارتها افغانستان را از تاریخش، از گذشتهش، از غرور و وقارش جدا سازند.
در غازی امان الله خان لور هندی وای د خپلواکۍ تر ګټلو وروسته لومړنۍ خبره چې پلار یې کړی وه 15 کاله ښوونځي ته تللی جبری کړل.
34 ولایت افغانستان هر کدام یک گل است و هر کدام مخصوص یک عطر داره، یک رنگ داره، یک ساز و شعر داره و امید دارم که تمام اینا گد شوه ما بین مملکت ما وطن عزیز.
د دالمان ماړې لپاره نسلو یو شمه خلک هم وخت چې تاریخي ژوند کړی دی.
د واقعي چې د سایل ور زکه چې د غازی امان الله خان د سولې عتل چې مونږ ته د سل کال دی او قدامت درلوده
د سیاسون په خپل په دې جنگ کې اخیرو د جنگي وکړو د سیاسون په وخت دا وران سو نو په دې کې سره کومه سیام وران کې هم بیرته بیا افتتاح کې کې نه شرم ده.
د دالمان ماړې شاوخوا سل کال وړاندې د پخوانی پادشا امان الله خان د واکمنۍ پر مهال جوړه شوې وه او په جګړو کې ویجاړه شوې وه. د ودانۍ په اتلس میاشتو کې د شاوخوا لس میلیون ډالر په لګښت جوړه شوه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اوري. کوپنهاګن ته په ناڅاپي ډول د جمهور رئیس ټرمپ د سفر د ځنډېدو په اړه جنجالونه لا هم روان دي. جمهور رئیس ټرمپ د ډنمارک لومړی وزیر میتی فرید ریکسن ناولې وبلله. د ډنمارک چارواکو د ګرینلند د اخیستو په اړه د ټرمپ غوښتنه رد کړه. په شمالي قطب کې هغه هیواد چې په شاهي هیواد ډنمارک پورې اړه لري، دا چې جمهور رئیس ټرمپ ډنمارک ته څه وخت سفر پلان کړی و او د ګرینلند د اخیستو احتمالي علتونه څه دي، په دې اړه پام وکړئ. د سمیع الله جلالزی رپورت.
دغه لوی کنګل شوی ټاپو د جمهور رئیس ټرمپ د وروستیو جنجالونو مرکزي ټکی ګڼل شوی دی. گرینلند د شمالي او جنوبي اتلانتیک سمندرونو ترمنځ په شمالي قطب کې خود مختار هواد دی چې په شاهي هواد ډنمارک پورې اړه لري. د امریکا جمهور رئیس د دې ټاپو اخیستلو ته لیوالتیا وښوده، هغه نظریه چې د ډنمارک د لومړي وزیر لخوا بیبانا وګڼل شوه. ټرمپ دا له سپکاوي ډکه وګڼله.
فکر کوم دا مناسبه نه وه په هغه شکل چې هغې عکس العمل وښود. دا متحده ایالاتو په وړاندې عکس العمل و او موږ ډنمارک ته ډېر څه کړي دي. زه په ډنمارک کې ډېر ملګري لرم چې په امریکا کې اوسیږي. موږ هیوادونو ته درناوی کوو. هغې دا غوښتنه نامعقوله وبلله. هغې باید له امریکا سره په دې ډول چلند نه وای کړی. دا سم لفظ نه و چې هغې کارولی دی.
جمهور رئیس ټرمپ د سه شنبه په ورځ په یو ټویټ کې وویل ډنمارک ته خپل پلان شوی سفر ځنډوي. تر دې یو ورځ وړاندې هغه په یو ټویټ کې وویل چې په ګرینلند کې به ټرمپ ټاور نه جوړوي. خو لومړی وزیر ماتی فریدریکسن د ټرمپ په پریکړه خپګان وښود.
The developments in the Arctic region.
دا شمالي قطب په سیمه کې د ګرینلند او فارو ټاپوګانو او ډنمارک ترمنځ ډېرو پرمختیاي همکارۍ ته اړتیا شته. له همدې امله زه نن وایم چې د شمالي قطب په دې سیمه کې ډېرو همکارۍ ته زموږ بلنه پر ځای ده.
کوپنهاګن ته سفر میاشتې وړاندې پلان شوی وو او اوس یې لغوه کېدل. د ډنمارک مشرې ملکې مارګریت دویمې ته چې خپله یې دعوت ورکړی و بې اعتنایي ده. ډنمارکیان په دې کار حیران شوي.
ګرینلند زموږ نه دی او دا بې معنی ده چې هغه فکر کوي کولی شي بل هیواد واخلي.
د ګرینلند اوسیدونکي داسې وایي،
فکر کوم هغه کولی شي هر څه واخلي او یا دا هغه څه دی فکر کوي کولی شي، خو وبخښي تاسې یې کولی نه شي. هدف مې خلک دي. دا یو هیواد دی، دا یو کلتور دی.
له ډنمارک سره د 1950 کال یو قرارداد امریکا ته د ټولي هوایي اډې د کارولو حقوق ورکړی دی.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. ملګری ملتونه د هو کسانو سره د زیات ملاتړ غوښتنه کوي چې د ترګری په پیښو کې مالی او ځاني زیانونه ګاللی دي. د ترګری د قربانیانو د درناوي او د نړیوال ورځ په مناسبت د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي چې د زیانمنو لپاره باید عدالت تامین سي. نور جزئیات په رپورت کې واوري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د سه شنبه په ورځ د ترهګرۍ د قربانیانو د عکسونو د یو نندارتون د پرانستلو په مراسمو کې ترهګرۍ او افراطیت جدي خطر وباله. ګوتریش ویل چې په تیرو میاشتو کې خلکو په کابل، قاهره، نایجیریا، بورکینافاسو او ځینو نورو سیمو کې ډارونکي بریدونه ولیدل. هغه د کابل د تیر شنبې ورځې د برید د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي وښوده ویل چې دغه شان حملې کورنۍ ټولنو او په مجموع کې ملتونو ته دوامداره زیان رسوي.
موږ باید د حل لارو په موندلو کې په مساوي ډول ثابت واوسو او په خپلو ټولو هڅو کې د قربانیانو او ژوندیو پاتې شویو کسانو غږ واورو. راځئ دا وخت د تعامل، شناخت او عمل شیبه وګڼو. راځئ هر هغه څه وکړو چې یقیني شي د ترهګرۍ د قربانیانو بدبختۍ له دې وروسته نه هیریږي.
په پام کې ده چې ملګري ملتونه په راتلونکي کال کې د ترهګرۍ د قربانیانو کانګرس جوړ کړي. دا به د نړۍ له هرې برخې نه د خلکو د غږ او غوښتنو د اورېدو لپاره یو ښه فرصت برابر کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز وایي چې هیواد یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي.
On this day we reiterate
په دغه ورځ موږ د ترهګرۍ له هر بڼې او ظهور سره د مبارزې او د ترهګرۍ له قربانیانو او د هغوی له کورنیو څخه د ملاتړ او قدردانۍ لپاره خپله ژمنه تازه کوو.
په افغانستان کې د سولې د خبرو په دوام نړیوال بانک د سولې له توافق وروسته د اقتصادي پروګرامونو لپاره د نړیوالو او افغانانو نظرونه او مشورې اوري. په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس هنری کرالی نن په یو اعلامیه کې ویلي چې دوی د داسې اقتصادي طرحو پر راټولولو بوخت دي چې په افغانستان کې د سولې د ساتلو او سوکالۍ لپاره زمینه مساعده کړي. د ملګرو ملتونو د عکسونو په نندارتون کې د کینیا اوسیدونکي سارا تیکولو هم خبرې وکړي. د هغې میړه په 1998 کال کې په نایروبي کې د امریکا پر سفارت د برید په ترڅ کې ووژل شو.
زه له ملګرو ملتونو غواړم چې د مناسب غرامت د اخیستلو لپاره له ټولو قربانیانو سره مرسته وکړي. موږ سره مرسته وشي څو خپل ژوند بیا جوړ کړو، په خاص ډول تعلیم وکړو او نورو ته خدمت وکړو.
دا دویم کال دی چې د ترهګرۍ د قربانیانو د یادولو او درناوي ورځ لمانځل کیږي. سږ کال ټول تمرکز د قربانیانو او د هغوی د کورنیو پر مقاومت راڅرخیده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.5، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
خبر او نظر، افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې
د افغانستان په اړه په لویدیځو ورځپاڼو کې مطرح شوې موضوع د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هڅه ده. ګارډین ورځپاڼه د افغانستان په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. د افغانستان د استقلال د کلیزې په ورځ د ودونو په سالون کې د حملې نتیجه کې ټول وژنه وشوه. ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبې د ورځې وینا ته هم پام کړی. ښاغلی غنی د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستلو د کلیزې په مناسبت جوړ شوو مراسمو کې وویل چې په کابل کې د شنبې د ورځې د حملې د قربانیانو غچ به واخلي.
موږ به دا غچ په دوه ډول اخلو. اول، موږ به خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونه نمانځو، د هغوی قدردانی به کوو چې د خپلو وینو په بدل کې زموږ له استقلال او ملي بیرغ څخه دفاع کوو. له امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه ملاتړ زما په شمول د هر افغان ملي فریضه ده. د افغانستان دښمنان او تروریستانو ته به زموږ د ولس تر ټولو مناسب ځواب او غچ دا وي چې د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو قدر وکړو. دو، تعهد ما این است که لانه های داعش را چه در شرق باشند، چه در شمال و یا در مرکز ریشه‌کن و نابود می‌کنیم.
امریکایی ورځپاڼه نیویورک تایمز په خپل تازه‌ګڼه کې له افغانستان د امریکایی پوځیانو د وتلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پلان لیکنه خبره کړې چې په امریکا کې بحثونه پاره ولیدي. د لیکوال په باور د افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ پریکړه او د پراخ باور چې د ښایي تر را روانو انتخاباتو مخکې د ځواکونو استل پیل کې په واشنگټن کې بحثونه پاره ولي چې آیا د ځواکونو استل به بې وخته شاتګي که به د سولې پر لوري یو مهم ګام. سیاسي مبصر خالد سادات د نیویارک تایمز دا پوښتنه امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې ځواب کړه.
زه فکر کوم چې په اوس وخت کې د امریکایي ځواکونو وتل له افغانستان د سولې سره مرسته کولای شي، د سولې مسالې سره مستقیما مرسته کولای شي، په دې معنی باندې چې طالبان لپاره په هیڅ صورت د بهانې ځای نه پیدا کیږي. نو بینان کله چې امریکا خپل قوت له افغانستان څخه وباسي، خپل قوتونه افغانستان څخه وباسي، خپل نظامی حضور افغانستان کې کمی، دا په دې معنی باندې طالبان نور مهاجریږي چې تر څو د سولې او د مذاکراتو میز ته راودنګي او دوی خپل مذاکرات د افغان حکومت سره شروع کاندي. دویم مسله دا ده چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو هغه نیټه نه مشخص شوی تر څو دوی افغانستان کې کم وخت پورې پاتې شي. نو بنا پر دې باندې دا یو بې ځایه سوال دی، یو بې ځایه پوښتنه ده چې امریکایي حضور په افغانستان کې د سولې سره هم همکاري نشي کولای. نو زه باور لرم چې مستقیما مرسته کولای شي، خو شرط پیدا اوسي چې په مسؤولانه توګه باندې وځي، یعنی لومړی باید خپل مسؤلیتونه درکړي او له هغې نه وروسته د افغانستان له خاورې څخه وځي.
د واشنگتن اگزامینر اونیزې په لیکنه کې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکنې ته اشاره شوې چې پکې ویل شوي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د مذاکرو مشري کوي، ښایي په څو ورځو کې له طالبانو سره په یوه موافقه د سلا کېدو لپاره بیا د قطر پلازمینې دوحې ته سفر وکړي. د لیکنې په حواله، په قطر کې د مذاکرو له اتو پړاوونو سره سره د امریکا او طالبانو ترمنځ لا هم عمده اختلافات نه حل پاتې دي. اوس پوښتنه دا ده چې په نهم پړاو مذاکراتو کې به دا اختلافات حل شي او کنه. پخوانی طالب چارواکي اکبر آغا امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل،
زه فکر کوم چې دا په امریکایانو پر اړه لري چې امریکایان وایي موږ به غټ استخباراتي مرکز په افغانستان کې پرېږدو، خو طالب وایي چې یا دا استخباراتي مرکز په افغانستان کې موږ نه منو. دا لوی اختلاف دی، کچیری امریکایان د خپل خبرې سواوري او د استخباراتي مرکز په باندې ټینګار ونه کی، نو زه فکر کوم چې توافق ته به سره ورسیږي، او کچیری اخلاص نو د امریکایانو په وتلو کې، نو زه فکر کوم چې دا به یو چل وي د طالبانو ته، او زه فکر نه کوم چې طالبان دې سره توافق وکړي.
ځواني هلي خبرونه د ځوانانو هنداره. دغه خبرونه هر پنجشنبه د ماښام 8 بجې د ګالیارنا نورستاني په کوربتوب مه هېروئ.
د افغانستان حکومت د پاکستانی عسكر لخوا پر راکټونو باندې د کونړ ولایت د دوه ولسوالیو د وشتلو غندنه کړې ده. د جمهوریت ریاست د مطبوعات ویان صدیق صدیقین په ټویټر کې لیکلي دي چې په کونړ باندې د پاکستانی ځواکونو وروستۍ حمله ښیي چې پاکستان د خپل ادعا برخلاف په افغانستان کې د سولې او د سیمې د ثبات او امنیت ته خپل ژمنه نه دی ولاړ. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی یو ځل بیا د جمهوری ریاست پر راتلونکو انتخاباتو ټینګار کړی دی او وایي چې یوازې یو منتخب حکومت د افغانانو استازیتوب کولای شي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ویلي چې دا وخت نور هیوادونه په افغانستان کې د ټیرریزم په ضد په جنگ کې زیاتې هلې ځلې نه کوي. د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې نن رپورټ ورکړی چې ټرمپ دا تبصره وروسته له هغه وکړه چې تیره ورځ یې اشاره تن ویلو امریکایي ځواکونه به له جنگ ځپلي افغانستان نه په بشپړه توګه ونوځي. د قندهار امنیتی چارواکي وایي چې تیر شپه د هلمند او قندهار ولایتونو ترمنځ واقع د میوند ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ناټو قاطع ملاتړ ماموریت په هوایي بریډ کې 14 طالبان وژل شوي دي او د وسلو یو ډیپو یې تباه شوی ده. طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. نړیوال بانک نن د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي دي کله طالبانو سره یو سیاسي روغه جوړه وشي په افغانستان کې به د سولې د پیاوړتا په خاطر د خپلو ټولو پانګوالو سره په دې باب مشورې پیل کړي چې مهم اقتصادي نوښتونه په ګوته کړي.
د
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.